السلام علیکم دا مشال ریډیو دا د ماسپخین 3 بجې شوې دي نن د زیارت ورځ او د 2013 کال د ستمبر شپږم نیټه دا ظفر خنده وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم د پاکستان حکومت د ترګری د مخنیوي په قانون کې د بدلون منځوري ورکړي او په کوټه کې د هزارګانو د وجنې د کیس توریدنې په وخت د دغه ټولنې خزو یو احتجاجي لاریون کې د حکومت نه وختنه کړې د دوی د سړو د وجنې خلاف تیګامونه پورته کړي. نور ریپورټونه هم لرو خو اول د دې سات خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناورو.
سرټکی د پاکستان کابینه د ترګری ضد د نوي قانون د مسویدي منځوري ورکړې ده. امریکایي قومندان وای باور کوي په افغانستان کې پر بهرنی ځواکونو د دیهوا د امنیتي اسکرو لخوا په نږدې هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وی. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل صدارتي امیدوار نومولی دی. اوسم د خبرونو تفصیل. د پاکستان کابینه د ترګری ضد د نوي قانون د مسویدي منځوري ورکړی ده. د مجوزه قانون لمخي د ترګرو د مالی مرستکونکو بینک اکاونټ او جایداد یې ضبط کېدلای سي. د دې ترڅنګ ایمیل، ټلیفون او نورې مواصلاتي رابطې به هم د ثبوت په توګه ومنل سي. چارواکي وایي قانون د څارنوالانو صلاحیت د نور پیاوړی کولو یوه هڅه ده چې دا راز دوی مشکوک ترګر مجرمان وګرځول سي وګرځوي وبخشي. هر کال په سلګونو مشکوک کسان نیول کېږي خو ډیرو کم ته سزا اورول سوې ده. دا قانون به اوس د حتمی منظوري لپاره پارلمان ته وړاندې کیږي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستانی چارواکو ژغ کوي چې سمدستي دي داسې ګامونه پورته کړي چې شیګان د مخالفه سنی اکثریت غړو له بریدونو وژغورل سي. نیویارک میشت سازمان په خپل نوي بیان کې ویلي په ټول پاکستان کې سشکال لښ تر لږه 340 شیګان په هدفي وژنو کې په نشه سوي دي. د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات څوریدلي چې تر سلو زیات کسان وژل سوي دي. دا په داسې حال کې ده چې هم پرون په لسګونو هزارګانو د بلوچستان په پلازمینه کوټه کې د عدالت مخې ته مظاهره وکړه او له چیف جسټس د دوی د وژنو د غړو د وژلو د نوټس اخیستو غوښتنه وکړه.
نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقایي ځپېښو کې په هدف کېږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني، لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو.
دا وه یوه مظاهره کوونکې هزاره میرمن. هیومن رایټس واچ زیاتوي چارواکي د لشکري جنگوي چور باندې په ښکاره بندیزې په شان سنی وسوالو ډلو پر ضد په ګامو اخیستلو کې پاتې راغلي. په قبایلي سیمه خیبر کې په یو کور د ماټر ګولې را پریوتو لوجې یو کس وژل سوی دی او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې اته نور ژوبل کړي دي. چارواکي وایي پیښه په باړه ملک دین خیلو کې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو ترمنځ د نښتې په نتیجه کې رامنځته سوه. په نښتې کې درنې او سپکې وسلې استعمال سوي دي. د خیبر ایجنسی په باړه کې د تیری اوږدې مودې راهیسې د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات روان دي او په زګرونو خلک کورونو پرېښودلو ته مجبور سوي دي. امریکایي قومندان وایي باور کوي په افغانستان کې پر بهرنی ځواکونو د دې هیواد د امنیتي اسکرو لخوا په نږدې یو هر یو څلورم برید کې د طالبانو لاس وی. د چهارشنبه پر ورځ ناوخته په خبري غونډه کې د نیټو په مشرۍ د مشترکه قومندې مشر امریکایي لیفټننت جنرال جیمز ټيري خبريالانو ته وویل په 25 شپږ سپیسه د بریدونه له یاغیانو سره تړاو لري. د نموړي په وینا 10% د بریدونه نیغ په نیغه له یاغیانو سره او 15% بیا د باغیانو سره تړل سو کسانو سره تعلق لري. تر دې وړاندې نیټو ویلو ذهني فشار او د نیټو افغان اسکرو په منځ کې کمزوري تعلق کېدلای سي د بریدونو لاملو نوي. افغان اسکر سشکال په خپلو نیټو ملګرو ډیر شزل ډزې کړي چې پکې 15 اسکر وژل سوي دي. په دې کې زیاتره امریکایان دي. په دې ترڅ کې د نیټو مشر اندرس فوغ راسموسن ویلي افغان ولسمشر حامد کرزي سره د افغان ځواکونو لخوا په بهرنیو عسکرو زیاتېدونکو بریدونو سخته اندېښنه ښودلې ده. د نیټو ویاند کارمن رومیرو وای د ټلیفون د لارې خبرو کې راسموسن د نیټو هغه ګامونه په ګوته کړل چې لمخې پر بهرني عسکرو بریدونه کمیدلای سي. ویاند زیاته کړه افغان ولسمشر حامد کرزی راسموسن ته د فوج دننه د بریدونو د مخنیوي هر ممکنه هڅه کولو باور ورکړی. د امریکا ډیموکرات ګوند ولسمشر باراک اوباما په رسمي توګه خپل سردارتي امیدوار نومولی دی. د امریکا نارت کیرولینا شارلټ شار کې د ډیموکرات ګوند کنوینشن کې پخوانی ولسمشر بیل کلینټن د ولسمشر باراک اوباما نوم د امیدوار په توګه وړاندې کړی.
زه غواړم چې باراک اوباما د امریکا راتلونکي ولسمشر شي او زه ډیر په فخر او ویاړ د ډیموکرات ګوند لخوا د هغه نوم د صدارت لپاره وړاندې کوم. نه به کوم ولسمشر، نه ما او نه هم کوم بل چا هغه زیان بیرته هغه سی ورغوي چې نوموړي په تیر څلور کالو کې ورغاو. نو وان کود هاف فولی ریپیرډ
اول د ډیمیج دټ هی بل کلینټن په وینا کې د ولسمشر باراک اوباما د کار ستاینه وکړه. د امریکا صدارتي ټاکنې د نومبر په شپږمه نیټه کېږي. جهانی اقتصادي ټولنې په یو نوي رپورت کې ویلي د نړۍ کوچنی هیواد سویټزرلند تر ټولو ښه اقتصادي حالت لري. رپورت وایي نور یورپي هیوادونه شاته سوي او د امریکا اقتصاد هم ډیر ښه نه دی. د نړۍ د اقتصادي ټولنې دا رپورت د سوداګریزو مشرانو او خلکو سره د مرکو پر بنیاد برابر سوی. وایي د پوروړي یونان اقتصاد له اکواډور او منګولیا وروسته د یو سل څلور څلوېښت هیوادونو په ډله کې شپږ نوي یم ځای نیولی دی. خبرونو پای
خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریده. تاسو د مشال تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم اوریدلې او لوستلې شئ. په روانه خبرونه کې به واوري د پاکستان حکومت ترهګرۍ د مخنیوي لپاره د یو نوي قانون منځوري ورکړي. اوس په ایمیلز او ټلیفوني ریکارډ د ثبوت په توګه عدالت ته وړاندې کولای شي.
سو کالو راسی دغه د موبایل استعمال دغه نور داس جدید مواصلاتي ذرایع دي دا غي استعمال کیږي. دا قانون سازي کم از کم 15 کاله مخکې په کاروا هغه اوس شو.
په کوټه کې د هزارګانو د وجنې د کیست اوریدنې په وخت د دغه ټولنې خزو یو احتجاجي لاریون کې د حکومت ناغښتنه کړي د دوی د سړو د وجنې خلاف تی ګامونه پورته کړي. د مشال 19 پروګرام پښتانه په نړۍ کې او د دې ترڅنګ به په روښانه مستقبل کې په جنوبی کوریا کې د زده کوونکو په اړه معلومات واوري.
زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو. نو ما وی ډیره ښه موقع ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګڼلو.
د مشال سره اوسئ. رازو د روان خبرونه لومړي رپورت. د مرکزی کابینه په اجلاس کې د انسداد ترهګری تجویز شوی ترمیمی بل 2012 کال منځوري ورکل شوی ده. د دغه اجلاس مشري وزیر اعظم راجا پرویز اشرف کوله. د دې قانون تر مخه به اوس ته ایمیلز او د موبایل ټلیفونونو ریکارډ په عدالتونو کې د ثبوت په توګه منل کیږي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
پاکستان کې د ترهګرۍ د پیښو مخنیوي لپاره وفاقي کابینې د انسداد ترهګرۍ تجویز کړې شوی ترمیمی بل 2012 منځوري ورکړه. د دې بل منځوري تیر ماخام د وزیر اعظم راجا پرویز اشرف په مشرۍ کې شوی د وفاقي کابینې په غونډه کې ورکړې شو. د قانوني مسودې کې مواصلاتي اطلاعاتو ته قانوني درجه ورکړې شوې ده چې تر لاندې به برېښنالیک، ټلیفون یا نور مواصلاتي اطلاعات په عدالت کې د قانوني شهادت په توګه پیښ کولای شي. د نوي قانون تر لاندې د ترهګرو سره مالی مرستې کول به نه معاف کېدونکي جرم وي او د جرم کوونکو خلکو جایدادونه ضبط کولو سره سره به بینک کاتې هم کنګل کولای شي. د قانوني چارو کارپو شابودین خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی، خدا قانون سازي ورله مخکې کول پکار وو.
ترهګرۍ د انسداد کې به دا امداد کوي، خو دا هم ډېره د فکر او د سوچ خبره ده چې د ترهګرۍ په کیسونو کې خو د څو کالو راسې دغه د موبایل استعمال دغسې نور داس جدید مواصلاتي ذرایع دي د هغې استعمال کېږي. دا قانون سازي کم از کم 15 کاله مخکې پکار وه، هغه اوس شوه.
د سیاسي چارو کارپو ایمل خټک وایي
د شهادت ډېر نوي قسمونه راغلي، مثلا ټلیفون شو، فیکس شو، ایمیل شو، یا سائنس او ټیکنالوژي په نتیجه کې کوم ترقی شوی دا شهادت راټولول یا یو جرم ثابتول نو هغه ټولې طریقې د زړو قوانینو او پالیسو کې کور شوی نه وي. نو دې لپاره د یو نوي قانون ضرورت و چې په هغه کې د نوي چکم د تحقیق ذرایع دي او د شهادت قسمونه دي هغه د اهمیت ورکړی شي او فیصله کولو دوران د عدالت کې هغه خبرې هم په نظر کې وساتي. زما په خیال به دې په نتیجه کې د جرائم پر روکتام کې ډېر زیات پیشرفت وشي.
د کابینه په غونډه کې قومي او صوبایي اسمبلیو کې د اقلیتونو څوکۍ زیاتولو لپاره مجوزه ترمیمي بل مسودې منظوري هم ورکړې شو چې تر مخه په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو د څوکو کوټه د لس نه څوارلس کړې شو او په څلوروانو صوبایي اسمبلیو کې به هم د اقلیتونو لپاره یو یو څوکۍ زیاتولې شي. د سیاسي چارو کارپوه ایمل خټک وایي چې د حکومت دا یو ښه ګام دی او دا شان به په ملک کې اقلیت ته هم د هغوی حقونه ملاو شي.
پاکستان کے گن تعداد کے اقلیتوں مسیحی اور اقلیتوں ہم دا پاکستان دمرا محب وطن دی لکچے مسلمانان دی تو پدی وجہ بانی آگئی تا یو جائز نمائندگی ورکوز زما پا خیال بانی دا یو خبر ادا
دی ترسنگا پا غنڈا کی بیجلی غلا او تنصیباتو تا دا زیان رسولو خلاف تجویز کلیشیوی قانون مسویدے تا ہم منظوری ورکڑشوا او دا دریوانا بلونا با پارلمان تا دا قانون سازی لپارا اڑاندے کولیشی. احمد اللہ, مشال ریڈیو, اسلام آباد.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو دا په داسې حال کې چې نن هم د پاکستان چیف جسټس لخوا د بلوچستان د نامنیو په اړه عدالتي اوریدنه روانه ده. د هزاره قوم سره تعلق لرونکي شیعهګانو ښځو د هایکورټ مخې ته د مظاهرې په کولو سره له چیف جسټس افتخار محمد چودري نه د دوی د هدفي وژنو په اړه د نوټس اخیستو غوښتنه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د مشال خبریال خود نور ناصر راکوي.
د پاکستان د سپریم کورټ لخوا په کوټه کې د بلوچستان د ناامنۍ د کیس اوریدنه د پاکستان د مشر قاضي چودري افتخار په مشرۍ کې لا هم روانه ده. چنن یعنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو مرکزی سیکرټرانو ته په عدالت کې د حاضرېدو امر کړی او هم یې د بلوچستان له صوبایي حکومت څخه وروستای او مفصل رپورټ طلب کړی. په داسې حال کې چې د چهارشنبه په ورځ همدا اوریدنه روانه وه د بلوچستان های کورټ مخې ته د هزاره او په لسګونو میرمنو لاریون وکړ او هم یې غوښتنه کول چې په بلوچستان کې د نورو ناامنیو ترڅنګ د دوی د نارینه وژنې هم بندې سي. د دې لاریون یوې ګډونوالې له مشال سره په خبرو کې وویل نن موږ دلته د های کورټ او مشر قاضي افتخار چودري مخې ته د دې لپاره راغلي یو چې موږ د هزارګانو د وژنو غندنه کوو چې دوی په فرقه ییزه پیښو کې په هدف کیږي. ترهګر له 2000 عیسوي کال راهیسې زموږ وګړي په هدفي وژنو کې وژني, لکن د پاکستان حکومت او امنیتي ځواکونو تر اوسه پورې هیڅ کړی نه دی چې دا د حکومت ناکامي څرګندوي. زموږ ټول ملګري او ټولې کونډې یوازې او یوازې د انصاف په تمه دي چې مشر قاضي موږ یې له تا څخه امید لرو. په دې لاریون کې یوې بلې ګډونوالې وویل تر دې وروسته چې د پوهنتون په هغه بس برید وسو چې د دوی د قبیلې لوستونکي پکې و, اوس دوی ته په تعلیمي ادارو کې هم هیڅ ځای نه ورکړل کیږي. زموږ زده کړې بالکل خرابې شوې. هر ورځ موږ په دې له ادارو څخه ایستل کیږو چې وایي حالات خراب دي او تاسو باید کور ته لاړ شئ. زه د دې هیواد له واکمنو او عدلیه دا خواست کوم چې تاسو له موږ غواړئ څه. په داسې حال کې چې د عدالت مخې ته همدا لاریون کېده, هلته ځننه د بلوچستان د امنیت د کیس په اوریدنه کې د پاکستان مشر قاضي چودري افتخار حسین بیا هم د ملیشیا ځواکونو مشر عبیدالله خټک ته وویل د ډیرا بکچي د کیس په شمول ځینې نور کیسونه دي چې په خلکو کې یې غلط تاثر دي او د همدې لپاره چې دلته هدفي وژنې کیږي حالات خراب دي. اوس د ملګرو ملتونو خصوصي ډله بلوچستان ته راځي. د دې په ځواب کې د ملیشیا ځواکونو مشر وویل د سوي پلان تحت د ملیشیا ځواکونو پر ضد خبرې کیږي او د بدنامولو هڅې روانې دي. هلته د چهارشنبه په ورځ په همدې اوریدنه کې د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرتر نصیب الله بازی وویل د پولیسو مشر دوی ته ویلي چې ترای تمسیبي کسان ملیشیا ځواکونو وړي. د دې په ځواب کې بیا هم د ملیشیا ځواکونو مشر عبیدالله خټک وویل پر یو چا الزام لګول تر ټولو اسانه کار دی, چې ورسته بیا هم یاد عدالت امر ورکړ چې د پاکستان د دفاع او کورنیو چارو سیکرتران دي د پنځشنبه په ورځ په عدالت کې حاضر سي. خدای نور ناصر, مشال راډیو, کوټه.
دا تاسو مشال ریډیو ته وګی. د هند خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا با سبا د پاکستان په درې ورځنی سفر اسلام آباد ته رسیدي، چرته چې با نوموړی د پاکستانی حکومت ته غوړ سره لیده کاته کوي او ورسره با د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو خبرې اترې کوي. د پاکستان سیاسي او د بهرنیو چارو تجزیه کاران په دې دورې ته په کوم نظر ګوري؟ د اسلام آباد ناست د سراج ظهیر دا رپورټ اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو د دفتر وینا ده چې د هند د بهرنیو چارو وزیر ایس ایم کرشنا با په خپل درې ورځنی دوره سبا اسلام آباد ته را رسی. مشال ریډیو سره خبرو کې د خارجه دفتر د اطلاعاتو افسر انصار سولیری وویل،
اپنے دورے کے دوران وہ فارن منسٹر سے بھی ملیں گے.
د خپل دوره پر مهال با نوموړی د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر، وزیر اعظم راجا پرویز اشرف او صدر آصف علی زرداری سره لیده کاته کوي، او د دین علاوه با ایس ایم کرشنا د نورو اعلی چارواکو سره هم لیده کاته کوي، او ورسره به د پاکستان او هندوستان په اړیکو او نورو یو شمیر مهمو چارو خبرې اترې کوي.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د سیمه ییزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل چې د داسې قسمه دورو له وجې به د پاکستان او هند ترمنځ حل طلب ټولې کشالې په خپل هوارې شي.
نږدې ورځو کې دوه اهم واقعات داسې شوي دي چې د هغې د وجې نه د پاکستان او د هند ترمنځ د ښه اړیکو ډېر لوی امکان موجود دی. یو خو دا ده چې د هند ریاست د پاکستان سرمایہ کار ته د اجازه پر کوچ اغلتا سرمایہ کاری نو کا د سرمایہ کاری او د تجارت د رجحان زیات شو، زما خیال لای چې د دې ترمنځ چې کومه مسلې دي غټه مسلې دي په هغه پر مخته ګوشي، او د دې مثال نه په دنیا کې شته چې داسې کوم پر مخته ګونه شوې د تجارت په ذریعہ. په تاسو ته یاد شي چې لږه موده مخکې د پاکستان د پارلمان پورا یو وفد هند لاړو او اغلتا هغه د پارلمان خلکو سره او د سیاسي ګوندونو خلکو سره ملاقات نو کړ. زما خیال لای چې دا مثبت عمل دی.
د بهرنیو چارو تزیه کار ډاکټر همایون خان مشال ریډیو ویل چې د دې دورې خواږه به سم د پس را سرګندېږي، او اوس دواړو ملکونو محسوس کړی دا چې دا وخت د ناستې پاستې او د مذاکراتو دی. د زیاته کړه،
زما دا یقین دی دا نشم ویل چې هر یو سره چې دا سه وای پاکستان کې هم دا سه خلک شته چې هغه نه غواړي، خو دا ډېر کم دي او هندستان کې هغه هم کم دي. اکثریت خامخا دا غواړي چې اوس د تعلقات ټیک شي، او دا ډېره خبره ده.
د خارجه چارو دفتر د بیان سره سم چې نوموړی له حکومتي چارواکو نه سربیره د عوام نیشنل ګوند د مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ له مشر میانوا شریف او نور یو شمیر سیاسي مشرانو سره لیده کاته هم کوي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، د مینی او رڼا زیر.
تاسو مشال ریډیو ته وګی. د خیبر ایجنسی د چارواکو په وینا په باړه کې د امنیتی ځواکونو او سوالو ترمنځ انختی شوی. د یو ځای اوسیدونکي په کور ماټر ګولې را پریوتو سره یو کس وژل شوی او اته یې ژوبل کړی دی. په دې اړه تفصیل ورو.
د خیبر سرکاري چارواکو د وینا تر مخې تیر شپه د خیبر ایجنسی په باړه ملک دین خیلو سیمه کې امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ نښته وشوه، او په یو بل یې درنې او سپکې وسلې استعمال کړي. په دې مهال د خانزاده ملک دین خیل نومیتن په کور یو مارټر ګولۍ را پریوته چې په نتیجه کې یو ولسي وګړی ووژل شو او د ښځو او ماشومانو په ګډون پکې اته کسان ژوبل شوي دي چې د پېښور حیتاباد روغتون ته وړل شوي دي. د یادې سیمې یو تن عبدالروف اپریدی چې په دې پېښه کې تره زوی ژوبل شوی دی، په دې هکله مشال ریډیو ته وایي. یاد دی وی چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه باندې هم د باړې په کمبر آباد سیمه کې په یو کور باندې د مارټر ګولې درا پریوتو په نتیجه کې نه ولسی وګړي وژل شوي وو چې د هغې وروستو د باړې سیاسي او سماجي خلکو په پېښور او داسې نورو سیمو کې د دغو ګولیو پر ضد د احتجاجونو لړۍ پیل کړې ده. دوی وایي چې دغه ګولۍ د امنیتي سرتیرو لخوا راویشتل کیږي، خو بیا د پوځ د اطلاعاتو اداره وایي چې د دې تر شا د وسلوالو لاس دی او امنیتی سرتیری دغه ګولۍ په عام اولس نه وروي، خو بیا وسلوال هم د دغو ګولیو د ویشتلو نه انکار کوي. په باړه سیمه کې په عامو ودانیو باندې د مارټر ګولیو د راپریوتو په حکله باندې د پوځ د اطلاعاتو ادارې ISPR د اف سی میډیا آفیسر نه ترلاسه شوي په یو تازه پریس ریلیز کې ویل شوي دي چې دوی په باړه کمبرآباد سیمه کې د تیرې میاشتې د پیښې غندنه کوي او په دې پیښه کې وسلوالو ولسي وګړي په نښه کړي وو او امنیتي ځواکونه په دې سیمه کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو په وخت د ډیر احتیاط نه کار اخلي چې عام ولس په نښه نشي. د ویلو وړ ده چې د خیبر ایجنسۍ په باړه سیمه کې د تیرې اوږدې مودې راهیسې د لشکر اسلام وسلوالې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي او د بدامنۍ له امله ترې په زرګونه خلکو خپلې کډې هم ویستلې دي.
او اوس هم د خیبر ایجنسۍ نه زو جنوبي وزیرستان ته چرته چې د پوځي عملیاتو له وجې یو شمیر خلک بې کوره شوي دي. دغه خلک وایي پولیټیکل انتظامی ورته ویلي خپلو سیمو او یا نورو ځایونو ته دې کډې وکړي، خو دوی د خرابو حالاتو له وجې لا بیرته نشي تللی. تفصیل په دې رپورټ کې.
د سولی وزیرستان تحصیل سروے کی په مختلفو سیمو کې موجود مسعود قبایلون ته ویل شوی دی چې هغوی د خپل کلي او کورونا په دوو ورځو کښې د ننه ننه خالي او چرته بل لوري ته د کډې ولېږدوي. دا خبره د سولی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ شاهدالله د څلورم په ورځ د سولی وزیرستان په ستر پنډغولي واڼه کښې د خبریالانو سره د لیدنې کتنې په وخت کړې ده. پولیټیکل ایجنټ دا هم ویلي دي چې په دا سیمو کښې د لټون ممکنه پوځي عملیات کې دون کې دي. دا د ځکه چې دلته داسې کسان خوندي موجود دي چې کوم په امنیتي فورسز بریدونه کوي او حکومتي تنصیباتو ته نقصان رسوي. د پولیټیکل ایجنټ د لوري نه چې د کومو سیمو قبایلو ته په دا رنګ حکم ورکړی شوی دی، په هغه کښې د کونډې غر، سنځلې، زیارت ژی، سوی او لچۍ سره ځینې نورې سیمې شاملې دي. دا د هم یادوي چې په کال 2009 کښې د سولی وزیرستان مسعود قبایلانو په سیمه کښې امنیتي فورسز د طالبانو په خلاف راه نجات اپریشن لاګیا کړ چې کوم لا تر اوسه پورې روان دی او له مخې یې 15 لکه مسعود قبایلانو خپل کلي کورونا پرېښي او د ملک نورو سیمو ته بایدلی دي. خو د سروې کې تحصیل په یاد شویو سیمو کښې مشته رمیز قبایلون ته د اوسېدلو اجازت ورکړی شوی و. په بل پلو د پولیټیکل انتظامیه یو چارواکي مشال ریډیو ته د نوم نه جوتولو په لوز منلی دي چې کوم قبایلون ته حکم ورکړی شوی دی په هغه کښې شامل ځینې کورنۍ ټانکو د ګومل نرسې سیمو ته رابایدلې دي او نورو قبایلیانو هم کورني سامانونه ترنګلي راپوتلو دي.
تاسو په جنوبي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له امله د بې کوره شوو خلکو مسلې اورېدلې. او اوس هم راځو باجوړ ته چرته چې د ځینو سیمو اوسېدونکي دغلته د امنیتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د نښتو وروستو بیا خپل کورونو ته ستانه شوي دي، خو دوی وایي چې کلي یې هغسې نه دي څرنګه چې دوی پرېښودي وو. دا چې دغه خلک د خپلو کلو په اړه او د بیرته تګ وروستو د حالاتو په اړه څه وایي په دې رپورټ کې تفصیل.
د باجوړ ایجنسۍ په سلارزۍ سیمه کې د ځایي ولس په وینا د طالب وسلوالو او د عسکري قوتونو په نښته کې کرارۍ راغلی او عسکري قوتونو د باټوار سره نږدې څوکۍ صفا ګرځولي او دغه ولس پرون ماښام خپلو کورونو ته هم بیرته روان شوی دی. فضل مولا نوم یو تن چې د لکیانو اوسېدونکی دی وی ویل کلی چې کلی پرېښی و هغه شان کلی اوس نه دی پاتې شوی.
زما خپل کور دا پوهشن دی چې هغه د تره کور هم هغه وران شوی دی سوی دی بیا وروسته په توپونو ورته شوی، بل خپل کور هم د هغه هم په توپونو ورته شوی دی وران شوی دی. څه څاري ماري مړي دي او څه څاري پرایستري وو او کوم سامانونه چې په کوم کور شوی دی هغه خو بېخي هغه پته شوي دي، هېڅ پکې ناروغ نه دي پاتې شوي. جي کړکۍ والا ستانه شو، کمبلۍ منبلۍ والا ستانه شو، د کاډوک والا ستانه شو، لکیان والا ستانه.
عزیز الله د بره منډک اوسېدونکی دی او وایي کلي ته په راتګ هغوی خوشحاله شو خو ولې کلی وران ویجاړ دی.
نور لا روډ هم ګډوډ دی، هغه روډونه خراب شوي دي، دې وجې نه ګاډې هم پوره کور ته نه شي د پیدل مزل پکې جی. مونږ چې کوم ټینګ راوتو نو صحیح رو سلامت او اوس چې بیا کوم مونږ لاړو نو زمونږ تقریبا 5 کوټو والا کور نه هغه مکمل شوی، خو کوم ته ډېره وه هغه مکمل شوی ده. کنه جی دا مرکونه او ته وایي دا تنګو دا ګولو ډېره یې تنده څوک او دغه باټوار ایریا چې کوم ده هغه ته مله خلک نه دي واپس شوي، باټوار نه بره چې کوم ایریا ده.
ملک خانزاده خان هم خپلې سیمې ته بیرته ستون شوی او وایي حالات په خلور روان شوی دي.
دغه بله ګټکۍ ته دغه کوي دا وایي خلک دغه شو دا واپس شو څه په هغه سایډ باندې نو حکومت هم ته وایي کې تاسو دا کېږي دا ځای کړه او قومي جرګې هم شوې دي هغه هم دوی کې موږ مطلب دا دی چې خوښه ده چې خپل کورن ته راغلی لاړ شو نو انشاء الله حالات هم په بد ستر کېدو دي کړه پر واپس شروع کړئ انشاء الله.
ملک عطا الله خان د عوامي نېشنل ګوند باجوړ صدر دی او هغه وویل د 24 اگست نه تر پرون پورې د ولسی وګړو د مرګ شمیر 14 تر رسیدلی او ولسی ما لا هم پوره نه دا صفا ګرځول شوی ځکه پوره معلومات نه دي شوی.
نو د دې ته ویل چې تور دې ته ورکړل دي چې تاسو به ضمانت راکوي مطلب دا چې تاریخ به بیا نه راځي کنه او 14 به سرک باندې نه کیږي آیډي 14 نو پیرا به خپل کوي د سرک مو د ځانه نو عام ولس د پرونو ورځې پورې کنه شپږ کسان مړه دي د ثبوت لاندې دا به شي عام خلک دي ګناه خلک دي چې څنګه ده نه له کورونا شمیر لاندې راغون شوی چې سرک ازاک یو تګره تګه ځکه لا عمره پکې دی دا نو طالبانو لا شونه ګوري کنه نو هغه به ګوري جوار دی جنگل انداغه نور څه بیا معلومات کی
دولسی وګړو پوینا چې دور زوړاندې حکومتي چارواکي ورغلیو او ویډیا میډیکل کیمپونه او د غیر خوراکي سامانونو پیکیجز ورته ورکړیو هغه وویل باید نور سیمه هم حکومت صفا وګرځوي چې به کورشي خلک خپل سیمه ته بیرته راشي.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. اوس راځو یو بل رپورټ ته. د پاکستان په قبایلي سیمو فاټا کې د ناکرارۍ او سوالو پر ضد د عملیاتو له کبله ګڼ شمیر کډوال د بیکوري ژوند کوي. په دا وروستو کې د باجوړ او د خیبر ایجنسۍ نه کورنو خوندي ځایونو ته کډې کړې دي. دغه کډوال وایي یو شمیر مشکلات لري. حکومت یې سمه مرسته هم نه کوي خو بیا چارواکي وایي د دوی ستونزې د هوارولو لپاره پوره پوره کوشش کوي. تفصیل زموږ د همکارې ملیحه میرزاده نورو.
د پاکستان په قبایلي سیمو کې د سو کلونو راهیسې روانه عملیاتو کې یوې خواته د خلکو روزمره ژوند متاثره کړي نو بلې خواته هغه خلک چې له مودو راهیسې د خپلو کورونو نه بې کوره دي او یا اوس خوندي ځایونو ته مخه کوي یا خو په کیمپونو کې ژوند کوي او یا د خپلو خپلوانو کره اوسیږي. دوی په دې اړه د غیر یقیني ښکار دي چې کله به خپلو کورونو ته ځي. په جنوبي وزیرستان کې یو کډوال جنګي خان وایي د ډېرو مشکلاتو سره مخامخ دي خو که چېرې کورونو ته واپس لاړ هم شي نو هر څه وران شوي دي. د خیبر ایجنسۍ د کډوالو د کمیټې مشر ملک اکرام الله جان د سیمې او پتیرا په دا وروستیو کې د کوګي خیلو د کډوالو ستونزې بیانوي چې جمرو ته کډې کړې دي.
زیاتره داسې ځایونه دي چې لکه یو بانډریوال دی هغه بل میاشت کې کوټې نشته او هغه متاثرین اوس په هغه بانډریوال کې اوسېږي خو هغه نه کوټه لري نه باتروم لري نه کچن لري. د دوی د ټول پلار نیکه کم جایدادونه وو هر څه جیرو شول نو چې زموږ مستقبل یو سوالیا نشان دی زموږ سکولونه بند شول زموږ یو کام ایجوکیشن ختم شي هغه کام ختم شو موږ غواړو چې د دنیا ترقی یافته دنیا راوچته شي او د قبایلو سره مدد وکړي. موږ ته فوډ اویلیبل نه دی چې موږ یې پکې تقسیم کړو. خلک ډېر سخت تکلیف کوي. اوس سړه موسم روان دی د دوی لپاره د کلوتنګ ضرورت دی د دوی لپاره د فوډ ضرورت دی د دوی لپاره د شیلټر ضرورت دی.
په وروستیو کې د خوراک نړیوالې ادارې د فنډونو د کمی په اړه ویلي چې کچري دوی ته فنډونه ونه رسیږي نو دوی به د دسمبر نه پس د کډوالو مرسته نشي کولی. دا چې د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره په دې مت کې څه کوي د ادارې ویاند دنیا اسلم خان وای دومره فنډونه لري چې د نوو کډوالو مرسته وکړل شي.
مرسته وختو کې خو یو ان ایچ سی آر ته خلک دونه زیات شمیر کې اپروچ نه کوي. 2009 کال سه یو ان ایچ سی آر په آی ڈی پی کرایسس کې کار کوي. د حکومت پاکستان سره په ګډه باندې پی ڈی ایم او د ایف ڈی ایم ای سره که خدای نه خواسته یو زیات شمیر باندې ڈسپلیسمنت شروع شي تر روان وختو کې نو د یو ان ایچ سی آر سره دونه سټاک شته چې هغه تقریبا د سلویش ورو خوري د خلکو سره مرسته مشکولای شي.
د بې کوره شو خلکو ستونزو ته په کتلو سره بیا حکومت څه کوي؟ د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ڈی ایم ای مشر کوآرډینیټر فیض محمد وای حکومت د ټولو کډوالو سره د پوره مرستې کوشش کوي چې دوی ته د خوراک سره سره غیر خوراکي سامان هم ورکوي.
خاص طور باندې خیبر ایجنسی نه به کور شوې دي او هغه چې کم دلته راغلي دي نو هغه لپاره چې د لوزو کمپ کې پوره بندوبست شوی دی. هلته رجسټریشن پروسس اوس هم روان دی او دا په 20 جنوري باندې شروع شو. هغه چې بیا چې کم کمپ کې اوسې غواړي هغه ته پوره کمپ کې د شیلټر په ټینټ په شکل کې او ملاوي دي. هغه نه علاوه چې کم روزمره ضرورت انتظامات دي هغه پوره کمپ کې کیسٹاو کیمپ نہ باہر ہم سے کمیونٹی ٹینٹ میں علاوہ ہے کہ ہر یوم کا خوراک عالمی ادارہ کے کم دے ڈبلیو ایس پی آگے پتھرو منتھلی فوڈ راشن دا ہر میاش ملائی گئی تھی
فیض محمد پوینا دا حکومت پمرستہ دا خوراک دا کمی سنزا ہم حل شویدا
دا چکم ڈبلیو ایس پی ویلو کنجی آگے تا خاص طور باندھے وڑا بھی فلور چکم دے آگا ستمبر اکتوبر میاش کے ختم دو والا ہو اور دے پا وجہ دا حکومت چلے آگا پچاس ہزار ٹن غنم چلے آگا ڈبلیو ایس پی تبل کوٹ شوے دے اور آگے پا وجہ ڈبلیو ایس پی چلے پگو میاش لا پارا اس آگے سرا پل لکا سٹاکس پورے دی
یاد دیوی چھ دا دو زرا اتم راہی سے پا خیبر مومندو باجوڑ کورما اور اگزو او وزیرستان کی د نام نئے اوپوزی عملیاتو لاملا پا زرگونو کورنے لخپلو سیمو بے کورا شوی دی او پا کیمپونو دا کرائے پا کورونو او یا دا خپلو خپلوانو کرا جوند کوی
زمونږ همکار ملیحا میرزاده وا د ماسپخینی درینوی بجی شوی دی لن خبرونا د عبدالحی کاکڑ ناورو
د پاکستان کابینه د ترګری زد د نوی قانون د مسودې منظوري کړی ده د بشری حقوقو د چار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستانی چارواکو غږ کوي چې سمدستی داسې ګامونه پورته کړي چې شیعګان د مخالف سنی اکثریت غړو د بریدونو وژغورل شي د پاکستان سپریم کورټ نن هم د بلوچستان د بدامنۍ په اړه اورېدنه کوي په قبایلي سیمه خیبر کې په یو کور د ماټر ګولا راپریوتې چې له وجې یو کس وژل شوی او د ښځو او ماشومانو په ګډون اته ژوبل دي امریکایي قومندان وایي باور کېږي په افغانستان کې پر بهرنیو ځواکونو د دې هېواد امنیتي عسکر لخوا په نږدې هر یوه څلورم برید کې د طالبانو لاس وي
لن خبرونه مو زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناوریدل او اوس هم راځو د مشال 19 خبرونه پښتانه په نړۍ کې په امریکا کې د لسګونو کلونو راهیسې د زرګونو پښمیر کې پښتانه میشتي چې په بیلابیلو خارونو کې په بیلابیلو کارونو بوختي پښتانه په نړۍ کې ننی پروګرام کې په امریکا کې د میشتو پښتنو په جبه او کلتور د دغه ځایونو د ټولنې اغیز ته کتنه شوې ده په دې پروګرام کې به واوري چې په امریکا کې پښتنو خپله ژبه او تور پس حال کے ساتھ لے دا دے پروگرام جوڑون کے زمگ ہمکار احمد شاہ زمی دے
پختانو پنڑے کی
گران اوریدونکو د 19 پروگرام پښتانه په نړۍ کې لوي بلی کړي سره مز احمد شاه اعظمي هرکلی کوم په تیر پروگرام کې مو اوریدل چې پښتانه په لومړي سر کې په شلمه پیړۍ کې په ډیر کم شمیر کې امریکا ته د لوړ زده کړو لپاره ولاړل چې ځینې یې بیا هلته پاتې شول خو د 1900 او اتیا په لسیزو او تر هغه وروسته ګڼ شمیر پښتنو له خپلو کورنیو سره یو ځای د امریکا پر لور هجرت وکړي چې اوس یې شمیر له 6000 څخه 8000 ته رسیږي په نننی پروګرام کې به واوري چې په امریکا کې پښتنو خپله ژبه او کلتور په څه حال کې ساتلی او د راتلونکي په اړه څه اندېښنې لري په امریکا کې د لسګونه کلونو راهیسې په زرګونه پښتانه میشتي چې په بیلابیلو کارونو بوختي د پښتنو تر ټولو لوی شمیر د هیواد په کالیفورنیا ایالت کې دی چې ورپسې په نیویارک او بیا په ورجینیا ایالت کې په زیات شمیر کې میشتي دا چې د امریکا ټولنې په دغه هیواد کې د میشتو پښتنو پر ژبه او کلتور څه اغیز کړی دی د امریکا په ورجینیا ایالت کې د تیرو 28 کلونو راهیسې میشت د پښتو ژبې نامتو شاعر او لیکوال عبدالباری جهانی وای د وخت په تیرېدو سره پښتو ژبه د انګریزي تر اغیز لاندې راغلې ده
په لومړي سر کې اغیز چندانې نه معلومې دی ولی په وروسته وروسته کې چې راغلي افغانان چې زامن یې وزېږول هغه بیا مشام پسې پیدا کړل نو په حساب هغه درېیم نسل پښتانه چې دي د هغو پر ژبې باندې د انګلیسي اغیزه بې اندازې زیاته ده زیاتره پښتانه دي چې بیخي پښتو ویلی نه شي او هغه پښتانه چې پښتو ویلی شي فقط هغه ضروري لغات چې د محاورې لپاره زده وي چې هغه البته زه ګمان کوم تر زر لغاته یا دولسو لغت ترجیح نه زیاتیږي چې هغه فقط خپل عادي مجلس باندې کوي. نور نو علمي ژبه چې د ادبي ژبه هغه ورڅخه پاتې ده. ایله چې همدا دی چې دلته نشرات نشته، دلته پښتو کتابونه نشته، دلته پښتو مکتبونه نشته، او بشپړه ژبه چې ده خو نو په قاموس کې زده کیږي یا په کتابو کې زده کیږي یا په ښوونځیو کې زده کیږي. دا کورنۍ محاورې دي چې هغه باندې گزاره کوي، او هغه هم ډېر لږ پښتانه. زیاتره دغه زموږ درېیم نسل پښتانه چې دي، زموږ ډېر تکلیف دوی سردارهوي چې په خپل منځ کښې هم سره کښېني، زیاتره انګلیسي سره وایي. او البته دوی معذور دي، د دوی عذر معقول دي، په دې خاطر چې دوی محاوره په پښتو باندې کولی نه شي، ځکه د محاورې دپاره بشپړ ذخیره لغات چې لازم دي هغه نه لري. نو دوی زیاتره په خپل مابین کښې هغه عادي خبرې چې دي هغه هم په انګلیسي باندې کوي، په دې خاطر چې د پښتو انګلیسي ورته اسان وي.
د عبدالباری جهانی د خبرې په تړاو چې مې کله په امریکا کې د 15 کلونو راهیسې لمیشت پښتون ډاکټر فضل پانیزي نظر وپوښتئ، نو د هغه وینا وه چې ماشومانو ته د لویانو په پرتله د خپلو همزولو ژبه خوند ورکوي او غواړي چې په همهغه ژبه ورسره وغږېږي. نو په دې خاطر د پښتنو ماشومانو ژبه د انګریزي تر اغیز لاندې راځي.
ماشومان همیشه د ماشومانو ژبه خوند ورکوي، که کور وي، که سکول وي، که په مکډانل کې وي. دوی د انګریزي وایي، د دوی ټول ملګري وایي، دوی ته هغه ژبه اسانه معلومیږي. نو هغه ژبه ډېره ګرانه ده چې له دوی دې په زور اخلي. که څه هم ته کوشش کوې په کور پښتو وایې، هل انګریزي ژبه د اکثریتو ژبه ده، پر اقلیت باندې غالبه شي. موږ که هر څوک کوشش وکړو په هفته کې یو اسلامیک سکول وي، یو وخت غونډه وي، دا اکثریت خلکو دا خوښه وي چې د دې ځای په ژبه وګایېږي. نو ماشومان همیشه د نورو ماشومانو ژبه خوند ورکوي. هغه انګریزي ده، په هغه انګریزي کې ثقافت دی، هغه انګریزي کې دوی ډوډۍ یا طعام خوري، هغه ټوله په انګریزي ژبه کې دی. هغه د دوی پر ذهن اثر وکړي، دا په ډېره سختۍ له دوی بیلېږي.
په امریکا کې میشت پښتانه که یوې خواته د ماشومانو د پښتو نه ویلو اندېښمن کړي، خو بلې خواته بیا ځینې ډاډه دي چې ماشومان یې په پښتو پوهیږي او که موقع ورکړل سي نو ویلی یې هم سي. په دې اړه په نیویارک کې میشت یو پښتون ډاکټر خالد خان داسې وایي:
زه به تاسو ته یو خبر وکړم چې د پښتانه چې کوم دي، د هغه یو ډېر ښه چې کوم عادت دی چې په کور کې هغه بچی دلته پیدا شوی دی، هغه بالکل ټوټل امریکن بارن بچی دی، لیکن پښتانه چې کوم دي نو هغه خپل بچو ته کور کې پښتو وایي. اینډ بچی چې کوم دی هغه پښتو ډېر ویلی شي. بعض اوقات داسې وي چې په امریکا کې چې کوم بچی دي هغې لږ شای فیل کوي ان فرنټ آف ادر پیپل چې دا خبرې په پښتو کې وکړي، لیکن کور کې پښتو وایي او تا ته جواب په انګلیش کې ورکوي. زما خپل بچی دي چې هغه زه ورسره پښتو وایم، هغه جواب ما ته په انګلیش کې ورکوي، چې هغې لپاره ایزي ده چې هغې په انګلیش کې خبرې وکړي، خو لیکن پښتو ژبه ورته پته ده.
په بهرنیو هیوادونو کې د پښتنو سربیره د نورو هیوادونو او کلتورونو سره تړلي خلک هم د لسګونو کلونو راهیسې میشت دي، چې ایرانیان، هندوستانیان او د پاکستان پنجابیان یې د ذکر وړ دي، خو د پښتنو په پرتله دوی خپله ژبه او کلتور تر ډېره حده ژوندی ساتلی دی. دا چې د پښتنو پر ژبه او کلتور ولې په دومره لږ وخت کې د امریکا ټولنې اغیز وکړي، عبدالباری جهانی څه داسې نظر لري؟
که چیرې په افغانستان کې مسؤلیت او امنیت موجود وای لکه په پاکستان کې یا په ایران کې یا په هندوستان کې چې موجود وي، چې پلرونه او میندې خپل ماشومان د رخصتیو په وختو کې د دوو میاشتو درو میاشتو لپاره لاهور، کراچي، ډیلي یا تهران ته بیایي او هلته د خپل محیط سره په تماس کې کېږي، هم له کلتور سره بلدیږي، هم ژبه ورې پرله پسې غني کېږي، دا خوا څخه چې راځي نور ماشومان چې دوی سره په تماس کې کېږي پر هغو باندې اثر پرېوځي. دا امکانات افغانانو دپاره موجود نه دي. نور نو منډي پلرونه په دې برخه کې چندانې ګرم نه دي. منډي پلرونه چې ما هلته یېدېږي چې ماشومان یې انګلیسي وایي، دوی ږغ باندې کوي چې ولې پښتو نه وایي، ولې هغه بېچارهګان بیا د پښتو لپاره هغو نه لغات نه لري چې خپل مطلب ورباندې افاده کړي. نو زیاتره اغېزه د افغانستان د اوسنیو وضع ده. دا د حکومتونو وظیفه ده چې په خارجي هېوادونو کې د خپلو اتباعو دپاره کتابونه تهیه کړي، مکتبونه ورته تهیه کړي، مرستې ورسره وکړي.
د پښتو ژبې او کلتور په اړه مې په امریکا کې میشت ل یو شمیر پښتنو سره خبرې وکړې. د پېښور د پیربای سیمې څخه 25 کال وړاندې کوچېدلی پښتون سرتاج لاله د نیویارک ایالت په یو شخصي کمپنۍ کې امنیتي ساتونکی دی. نوموړی د جهانی خبره تاییدوي او وایي چې ماشومان خپل اصل پلرني ټاټوبي ته په لیږلو سره ژبه په رواني سره ویلای سي، خو وایي کورنۍ هم باید ټینګار پر وکړي چې خپل ژبه ووایي.
بولته چې ویل کوم څه یو کړو لاله یا یو وطندار ته دا وی چې یاره ستا د بچی پښتو ولې نه وي، نو هغه تاله د جواز او د مطلب دی چې هغه جسټیفایز کوي چې یاره د دې دا وجه ده، د دې دا وجه ده، نو هغه مو د اوس نه بهر دی چې تر څو پورې مو د خپلو بچو تعلق ته، نو هغه مو د اوس نه لاندې دی، نو هغه کوم هغه تر اوسه پورې کړو زما دلته لور پیدا ده، هغه د یولسو کالو ده، هغه صفا سوچه پښتو وي او چې وطن ته لاړه شي، نو دوه ځله درې ځله مو د دې دپاره لېږلې ده چې د دې د پښتو سوچه شي، دا روانه شي او دا سر نوي لفظونه زده کړي، نو هغه طریقه مو زموږ کامیابه وه.
په امریکا کې یوې خواته د هغو پښتنو ژبه روانه وي چې په گاوند او سیمه کې نور پښتانه ورسره راشه درشه لري، او یا هم د هغو کورنیو ماشومان صحیح پښتو وای چې مور او پلار زیات ټینګار پر کوي. په کالیفورنیا ایالت کې د څه باندې 1.5 کلونو راهیسې میشت د پښتو ژبې سندرغاړي عزیز علمزی ورته نظر لري او کورنۍ د دې مسوله ګڼي چې خپل ماشومان ته ژبه او کلتور وروښيي.
ما په فکر دا ټول په خپل فامیل پسې اړه لري، په پلار او مور پسې چې د خپل اولادو ته افغاني کلچر دودونه رواجونه وروښيي، نو ډېر فامیلونه شته چې دا کلچر ساتلی ده، مګر بعضو بدل کړو اولادونه چې دویږي کچېرې پلار او مور ورسره کومک وکړي، په دې کې چې موږ د کوم ځای یو، د کوم کلچر نه راغلي یو، ته تاریخ لرو، نو ډېر فامیلي سره دا کلچر ژوندی پاتې ده. خپل اولادو ته ما هیڅ وخت نه اجازه نه ده ورکړي چې په کور کې په بله ژبه خبرې وکړي. خزا چې ټول اولادو ته دا ما یعنی د خپلو دوستانو ته هم دا ویلي دي چې که دري ژبې وي که پښتانه وي، په خپله ژبه باندې باید په کور کې خبرې وکړي. ولې حال دا چې دوی مکتب ته ځي، د باندې او تلویزیون نه دا انګلیسي زده کوي چې کومه مشکله نه لري، مګر خپله ژبه کوم چا چې مثلا ژبه نه وي زده، هغه د افغانیت دعوا نه شي کولی. مون خپل فامیلونه سره یو ځای کیږو رخصتۍ په ورځو کې، که یو ځای نه شي سړی دا کلچر دود د یو بل نه سړی نه سره خبرېږي، یو لنډۍ ډېره خپلې لنډۍ ده وایي چې وطن په خلکو ښه ښکارېږي که خلک نه وي کنډوالې ښکاري کورونه.
په بهرنیو هیوادونو کې که څه هم هر وخت داسې نه وي چې د یو ژبې ویونکي ډېری خلک یو ځای سره اوسېږي، خو ځینې کورنۍ بیا تر خپلې ژبې او کلتور هیڅ وخت نه تیریږي. په ویرجینیا ایالت کې د پښتونخوا له سوات سره اړه لرونکې یوه پښتنه مېرمن وایي هیڅ کله به خپله ژبه هېره نه کړي.
زمونږ خواته خو پښتانه داسې ډېر نشته دی، خو زمونږ په خپل ځان نه خو مونږ د سره نه بله ژبه وایو نه، په کور کې هم دغه خپل پښتو وایو. بیا زمونږ سره دلته کې نور کوهاټیان دي، هغه هم کاغواړی چېرته بله ژبه په کور کې وایي، مور یوه ته قاریږي، پلار یې قاریږي، هغه خپل ژبه وایي. بیا د سوات یو خواته بله کورنۍ ده، هغه هم خپل دغه پښتو وایي. داسې ډېر خلک په کېږي چې هغه یې راکړي ده، خو زمونږ به چېرته هېره نه شي. مونږ ته هغه یو بله ټلیفونونه ورکوو، خو مونږ دغه د پښتو په شمار کې ورکوو. دا زمونږ خپل مورنۍ ژبه ده، دا به مونږ ولیرو، دا خو دومره خوږه ژبه ده، دا به سنګیره شي زمونږ نه.
په امریکا کې ځینې وخت داسې هم سوي چې یو پښتون هلک یا انجلۍ له امریکایي انجلۍ یا هلک سره واده کړی وي چې بیا وروسته یې راتلونکي ماشومان په نورو ژبو خبرې کوي. په نیویارک کې له 28 کلونو راهیسې میشت د کندهار یو پښتون احمد الله وایي که پښتانه په خپل منځ کې ودونه وکړي، نو راتلونکي ماشومان به یې هم په پښتو خبرې کوي.
دا پښتون اوس د لیست چې د بلې پښتنې انجلۍ سره واده وکړي، نو دوی مجبور دي چې دوی پښتو په کور کې ورسره ووایي، پښتو زده کړي. او که دا پښتون راولاړېږي پارسبانه غواړي، نو هغه نه پښتو زده کولی شي نه فارسي زده کولی شي، او که چېرې د بلې ژبې سره یو ځای شي هغه خو بیا بېخي پښتو نه شي زده کولی. ډېر داسې وو د اول سر چې 10 کاله د مخه چې دا بعضې افغانان راله د هغو زورو د افغانو چې د یو خارجي انجلۍ سره واده وکړي، چې دوه درې کاله بیا ورسره چېر کله جنجال به بېرته رالی یا اولادونه بیا په مابینځ کې پاتې شول، بیا به طلاق رالی. نو اوس شکر دی تقریبا په دا اوس کلو کې دا شان ډېر د مابینځه وتلي دي. ولې دلته نفوس ډېر شو، د پښتنو نفوس ډېر شو، پښتنې نجونې ډېرې پیدا شولې، پښتانه هلکان ډېر پیدا شول. نو دا اوس وختو کې هېڅ تاسې خبره نه اورو.
پا په امریکا کې د پښتنو پیدا سوی ماشومان د امریکا تابعیت لري او په همدغه امریکایي ټولنه کې رالویږي. که څه هم په خپل کور کې لمور او پلار سره په پښتو خبرې کوي، خو د کور د باندې لملګرو سره انګریزي وایي. په فلوریدا ایالت کې میشت پښتون ډاکټر محمد تقی په دې نظر دی چې په امریکا کې د پښتنو د راتلونکو ماشومانو دواړه کلتورونه خپل دي او څوک یې نسی ورڅخه بیلولای.
امریکہ کو زه بالکل اس قسم مشکل نه وینم، بلکه زه وایم چې راتلون کې ماشومانو دا دواړه کلچر خپل کلچر دي. زه خو یو کلچر تم ایلین نه وایم، نو امریکہ کې کم از کم داسې مشکل زه نه وینم او دې ته به مثلا نه وایم، دا خو یو گیون خبره ده. نو چې سو پورې نور مشکلات ورته پیښ نه، نو دا کلچرل هماهنګي پیدا کول دا یقینا چې د پیرنټ او د سوسایټي یو ذمہواری ده. خو دلته امریکې کې ورته داسې مشکلات نه دي پیښ چې څرنګ مشکلات پښتون کلچر ته په خپل وطن کې را پیښ دي. مثال په توګه پاکستان کې او څه وخت افغانستان کې هم افغان میوزیک باندې سندرې باندې په پښتونخوا کې دا حالات پیدا وو چې زمونږ سندرغاړي فنکاران هغه هجرت وکړو، ډېر جرمني ته وتل، امریکې ته راغلل، برطانیې ته تللي دي. نو داسې حالات خو امریکا کې نشته. او زه په دې راتلونکي کم از کم 25-30 کلونو کې خو زه نه وینم چې خدای مکه داسې صورت حال به پیدا شي.
یو شمیر ژپوهان او تاریخ پوهان په دې نظر دي چې پښتنو کله هم په کم شمیر کې ګڼ میشتو سیمو او هیوادونو ته کډوالي کړي، نو د وخت په تیریدو سره خپل ژبه او کلتور له لاسه ورکړي دي، چې غوره بیلګه د هندوستان د پښتنو ده. د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې میشت تاریخ پوهان محمد حسن کاکړوای یوازې پښتون نه بلکې د هر کوم وګړي چې خپل اصل لري سي، نو راتلونکي نسلونه خپل ژبه او کلتور هیروي.
یوازې پښتون قوم نه، هر قوم چې خپل هغه عمده بیس قاعده نه لري شي، خو بیا ورو خپل ژبه لاس ورکوي. که یو نسل نه، دوم نسل کې لاس ورکول کېږي. دا دونه دا قطعي معلومه ده چې دا د افغانستان شاوخوا په سمرقند کې، په خراسان، دغه خراسان د ایران خراسان کې چې وسته یا مثلا په هندوستان کې ډېر پښتني قومونه په دغه ټولې تاریخ کې تللي دي او هغلته مشته شوي دي. هغې اوس خپله ژبه د یاده وتلې ده، او یوازې فقط هغه پښتانه چې بیرته په وطن کې پیدا شوي او د ولس ژبه پښتو، همغلته پښتو خو بیا له دې سره له خلکو سره انکشاف کړی ده.
په امریکا کې که څه هم پښتانه د لسګونو کلونو راهیسې میشتي، خو اوس هم اکثریت یې پښتو ژبه وایي او له ماشومانو سره هم په خپله ژبه خبرې کوي. که یوې خواته په دغه هیواد کې یو شمیر پښتانه د خپلو راتلونکو نسلونو په اړه اندېښمن دي، خو نور بیا ډاډه دي او وایي چې هیڅکله به پښتو ژبه هیره نه کړي، ځکه چې یو خوا پښتو اوس د انټرنیټ او رسنیو ژبه ګرځېدلې ده، نو بلخوا دوی هڅه کوي چې اصل ټاټوبي ته له ماشومانو سره وخت په وخت سفر وکړي. د پښتانه په نړۍ کې نننی پروګرام پر همدې ځای پاتې رسیږي. تر بیا مو زه احمد شاه اعظمي په مخه ښه کوم. ژوندی او ګړندی اوسئ.
اوس هم اوریدونکو رازو یو بل اونیس پروگرام روخانه مستقبل ته. د نن په پروگرام کې به تاسو په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم لپاره تللی د زده کوونکو په اړه خبرې واورئ.
د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي، تر لاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړون کې وای په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلې شي او بلا هیڅ یو لار نه لري، د نوي کول ذمہواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاويږي، تر لاسه کول یې فرض دی. یو نوې سروې ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډېر ښه دی. د روښانه مستقبل په ننني پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو خار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغلې، محمد عمر وایي.
شروع کی خود ہر چاچی سنگا خواہشی چی ڈاکٹر جوڑ شی یا میڈیکل انجینئرنگ شعبے تلاڈ سی نو تمام ڈیر جات خواہش ہو چیز میڈیکل شعبے تلاڈ شنا خو بس اگے ایف ایس سی کی مو پری میڈیکل ہو او بس اگا سر قسمت خبر ہے بور تو وایو چی زما میڈیکل کی ایڈمیشن اون شروع نو ما بیا اگے نہ پس اخپل تعلیم لگ مخ کے بوتلو بی ایس سی میں اکڑا ہم دا گورنمنٹ ڈگری کالج لکی مروتنا تعلیم خواہش میں ڈیرو نو آگے وجہ نہ بیزل آڈم پشاور یونیورسٹی تھا التم کیمسٹری ڈپارٹمنٹ شعبۂ کیمیا چورتوئی نو آگے نہ ماں ایم ایس سی اکڑا ماں یہ چی تعلیم سلسلہ بلب نورم زمخ کے بوزما نو ماں ایم فلم جاری ہوتا تو لو ام پشاور یونیورسٹی کی خوبیا ام آگے دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی دپارا زما ایڈمیشن دلتا کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر خامو کومل او ځان می ډیر خوش قسمت او غړل نو مزه دل تر عالم پی ایچ ڈی د پاره
نو موري نامو پختلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسيټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دی
هغه د پاره پهل خدا کول پکار دی نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسيټانو کې ټولو نظر شي دی هغه آیلټس ورته وی انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم هغه په ترو هغه په پهل پاس کړي او پروفیسر سرابا رابطے کی اسی کی اگی یو باہر ملک یو یونیورسٹی پروفیسر تب اخبل ڈاکومینٹس ڈالے گی جگہ ام اگے مضمون سر سے ریلیٹڈ بھی جدید مضمون میں مثال پر طور مانے زما مضمون کیمسٹری ہو نو ماں ام داخبل شعبے سر متعلق یو پروفیسر سر خبر اکڑا او پہ انٹرنیٹ پر تھرو باندھے او اگی دگا میں اوکا تو اگی تما اخبل سی وی مکمل بایو ڈیٹا ہر ساغما اگی تا الے گل او اگی جو قتل سے بالکل زما سر متعلق تھے او ریلیٹڈ دے اگے نہ پس اگی ماتا بالکل ہوئی سے بالکل تا سزل ترات لیش ہے
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر اسان شوې دي کڅوک هر هیواد او هر یونیورسيټي ته تل غوړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي
ما خپل انټرنیټ باندې همدا څه شی وکټلو چې بهر یونیورسيټي مثال په تور ساوث کوریا یونیورسيټي ما ګلاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسيټي براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسيټي کې تاسو متعلقه شعبہ ده اگے کی با تاسو لار سے او انٹرنیشنل آفس والا یا آفس سکم ریکوائرمنٹ یا دغی اگے شعبے تب لار سے او اگے کی پورا اگا معلومات لکھ لی چې څنګه به تاسو د اگے یونیورسٹی سے ریکوائرمنٹ لوازمات دی اگا لوازمات تاسو پورا کئی او پروفیسر مم قائل کړی چې یار زستا سره ایڈمیشن اغستل واړم نو بیا لار ډی رځتا اواره شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو ویره وي د جنوبی کوریا د یونیورسيټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره څه احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پوښتنه وایي
مونږ چې کتلې دي ساوث کوریا کې داسې څه یونیورسيټیاني یا څه داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا څه په فریب باندې یا دغه کوي سومرم چې ساوث کوریا والا یونیورسيټي دي ټول نېشنل یونیورسيټي دي ټول د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او دا سه هیڅ د نشته ساوث کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی کاغی سره اپتا کول غاړي نو اوماغي یونیورسيټي کې اوماغي پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو اغي تم میل کولې شي اغي پروفیسر تم میل کولې شي ایون اغي دغه تم کو میل کولې شي نو ان شاء الله اغي اغه کسان چې کوم دي اغي ته پوره معلومات ورکولې شي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسيټیانې سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسيټي د طرف نه دی ٹھیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسيټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ کوم مونږ ته راکړي هغه د پروفیسر د اړخ نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه وي هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ په سر باندې هغه ته فنډ ملاويږي او هغه فنډ کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیده مطابق د ژوند ترڅنګه اعلی تعلیم ترلاسه کولی شي. د دې نه علاوه ټولو بهرني طالب علمانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسيټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي. په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټې په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي.
دی ولا خدا سنی چې دلته ځي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي چې هغه ته وي سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله د بل میاشت شروع کیدو والا ده دی ته وي دی آتم سیمستر او دی کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک مر رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي نو هغه به یونیورسيټي په ویب سایت باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پهلې لکه ک ستمبر ته اپلای کوي نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه د لپاره اپلای کوي او هغه وشي نو هغه نه پسو به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پهلې وړاندې وي چې لکه ایلس بکی او پروفیسر سره خبره او دا سیزونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پسو به د ستمبر کې کیږي بلکې د دغه میاشتې لپاره کوي د مارچ په میاشتې لپاره نو هغه به د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمه سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې نن په جنوبی کوریا کې د تعلیم په حق لا معلومات ترکو. د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وی کسانګه نو موړې په دې حق لوي
سیزنو کې وی سیزنو کې نه خو نن سبا خو اوس داسې شته چې اکثر کله پرم غړ راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې تل ما اپلای کول هغه ټیم نه و داسې هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شوشي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک دی نن سبا داسې چې دی یو ترګه چیک کړل لکه څنګه یورپ او راځي نه وی تاسو انټرویو لپاره کار کی تاسو فون کی نو اوس شته دی خو هغه ټیم داسې نه و هم داسې چې کله هغه چې کله پروفیسر وغواړي یا چې هغه داسې ډېر کانفیډنټ نه سټوډنټس باندې چې هغه مو اخلي نو بیا هغوی ورته کال وکړي چې زه د سره انټرویو کوم یا اسکایپ باندې یا تورنیټ باندې یا تو فون باندې به انټرویو.
محمد عادل وای د هیواد کې د داخلي په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوهه او عملی کار ته ورکول کیږي.
د ګریډ هم ګوري او ګریډ زموږ میټر نه کې چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي او ستاسو ایکسپیرینس دی نو دا زیات پرفرنس وي کوي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ دی خو یا تاسو د پاپور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا د دې کې خو لکه اوس موږ خپل تاسو سوخت ډیر کړو کورس ورکمو کو دې ته کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنت نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ دی ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه هغه سټوډنټ هم ملي تاسو ډیگری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنې او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې نه لسی کېږي پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کېږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولیکي چې یاره څه ده صبح تاسو ته دومره پات من در کومه پدې کې تاسو خپل ډارمټري او خپل فوډ ارنج کوي تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډارمټري هم فی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسه زیاتې کم کیسه زیاتې خو مین لدا چې هغه چې کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډی پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من در کوم او ټیوشن فی کوم دا غي نو ډیسایډ نه وي هغه فی به ساوې خو بیا خبر نه یاوي.
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې خو خو نوموړی وای چې په خرڅ خوراک او استوګنه د $300 د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې په سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې $500 پورې هغه ځان کولی شي. داسې خرچه تقریبا $400 یا $500 پورې لکه دځې خرچه هغه کول د منتلي انف تاغي دپاره هکې د ټایمټ چې کم اکامډیشن دغې هغه هم کولی شي او فوډ هم هغې داسې کولی شي. دا تقریبا کمه راځي خو بس خو دا ده چې کېږي په ګزاره پکې کېږي چې وخت پکې تېرېږي.
نوموړی وای د علم په طلب کې یې دا سفر کړی او د هر ډول حالاتو مقابلې ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخې ته نه دي راغلي.
نه جون پکې ښه مزدار تېرېدی شي، ډېر خپلې ول چې ډېر زیات خلک دي ویل خوراک چې کوم دی نو خو دل شته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای کول او پاکستان نه هو دي شاس دي هغه دي بس هغې سپلای کوي فوډ بس هغې نو اوس خو جون خو ډېر خپلې تېرېږي دلی که کمپیر کړو مونږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو دهشتګردۍ پرابلم نشته نو اوس هغه څه خو نور ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول اسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که د پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00 420 22 11 20.